امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او استلې ګډې هڅې غواړي. هند خبرداره ورکړی ده چې په کشمیر کې د ځانمرګې برید په ځواب کې به سخت اقدام کوي او چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر ورکوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان نه د یو شمیر امریکایي عسکرو د وتلو امکان شته،
اما در شرایطی هستیم کې احتمال خروج یک قسمت از این قوت ها وجود دارد.
په کندهار کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي. دا رپورټونه ورسته وړاندې کیږي. خو وسته د مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او استلې ګټې هڅې غواړي. ښاغلی غنی چې دا مهال د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې د ګډون دپاره په جرمني کې دی، د خپل ټویټر په پاڼه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دغې هیواد د احتیاطي پولیسو د مرکزي ادارې د منصوبینو د موټرو په کاروان د تیرې ورځې په برید په سختو ټکو غندلی دی. جمهور رئیس غنی په دغه بیان کې د تروریزم د ناسور د ناروغۍ سره تشبیه کړی دی. غنی ویلي دی چې تروریزم په سیمه کې یو سرطان دی چې د جرلو د ایستلو لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو د کمولو په هکله هر اړخیزه څیړنه کوي. د امریکا د ملي رادیو ان پی آر چې په کابل کې د امریکا د سفارت داخلي یادښتونو ته لاره موندلې رپورټ ورکړی چې په کابل کې زموږ شتون د کلونو په ترڅ کې په غیر معمولي توګه پراخ شوی. دغه ماموریت د نړۍ په کچه تر ټولو ستر دی او تر هغه څه لوی دی چې باید اوسي. د نورو سترو سفارتونو په پرتله دوه چنده ستر او په بغداد کې د امریکا د سفارت په پرتله 15 چند ستر دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو یادښتونو په حق لسنه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ان پی آر ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو په کابل کې د سفارت د کارکونکو په کمولو ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو دقیقه شمیره نه ده څرګنده، خو د امریکایانو او محلي کارکونکو او همداشان د قراردادیانو په ګډون د هغوی مجموعي شمیر زرګونو تنو ته رسیږي.
د قندار روغتیایي مسؤلین وایي د غورک په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه پیدا شوې ده. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلی ماشوم 15 کلن هلک دی او په خپل ټول عمر کې یوازې 2 ځله واکسین شوی دی. قندار په روان میلادي کال کې لومړنی ولایت دی چې تر دا مهاله پکې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ثبتېږي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ.
هند خبرداري ورکړی چې په کشمیر کې د ځانمرګ برید په جواب کې به سخت اقدام وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د پرونی ځانمرګ برید ملامتي په پاکستان واچوله او خبرداري ورکړ چې سخت جواب به ورکړي. په برید کې یو 40 کسان ووژل شول چې اکثریت یې ملیشا ځواکونه وه. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې زموږ ګاونډی هیواد فکر کوي چې په داشان بریدونه به موږ کمزوري کړي، خو داسې به هیڅکله ونه سي. مودي وویل امنیتي ځواکونو ته بشپړه ازادي ورکول سوی چې د وسلوالو ډلو په خلاف عمل وکړي، خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند بیا د هند د صدر اعظم دا څرګندونې رد کړې دي او وایي چې هغه یې په انتخاباتو کې د سیاسي ګټو لپاره کړي.
د امریکا حکومت هم په کشمیر کې دغه برید په سختو ټکو غندلی دی او د پاکستان غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې د تروریستانو د پټېدو مرکزونه دي له منځه یوسي. چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر پور او بلایوزه مرستې ورکوي. چین ژمنه کړې ده چې د پاکستان په مرکزی بانک کې د بهرنۍ اسارو د کمښت چاره به کوي او هم به د ټولنیزو او اقتصادي پروژو لپاره ورته پیسې ورکوي. پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو د خبر تایید کړ چې چین به ډیر زر د پاکستان په دولتي بانک کې 2.5 میلیارد ډالر واچوي او په دې سره به په دې بانک کې د چین تجارتي پور چې په روان کال کې پاکستان ته ورکړی دی 4.5 میلیارد ډالر شي. چارواکي همدارنګه وایي چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې د پوهنې، روغتیا، حرفوي زده کړو، د څښاک پاکو اوبو او غربت د لمنځه وړلو پروژو ته 1 میلیارد ډالر ورکوي. دغه پیسې به په راتلونکو 3 کلونو کې پاکستان ته ورکړ شي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ واړي نن د ملي بیړني حالت د اعلانولو په اړه خپل پلان اعلان کړي. ترامپ په دې اقدام سره د کانګرس د موافقې پرته له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړې. جمهور رئیس ترامپ دغه څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د کانګرس غړو د سرحد د امنیت لایحه تایید کړه، خو په کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ غوښتل سوې بودیجه پکې نسته.
امریکا غواړي د اسلامي دولت یادایش په خلاف ائتلافي ځواکونه لا پسې پراخ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وزیر پیټ شانهان نن د جمعې په ورځ د جرمني د مونیخ په ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ځینو مهمو غړو هیوادونو سره د ملاقات نه وروسته وویل چې داعش په سوریه کې ډېر امکانات او سیمه د لاسه ورکړې ده. خدای ونه ویل چې آیا هغوی 100% کې خپل د کنټرول سیمه د لاسه ورکړي او کنه. داعش وسلوال د سوری په ختیځ کې غیر پاتې دي او کوردی ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي هغوی ته د نږدې کېدو په حال کې دي.
په برما کې محکمې 2 کسانو ته د مرګ سزا ورکړه چې د یو مشهور مسلمان قاضي په وژل کې لاس درلود. دغو 2 کسانو د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د کانی په نامه یو مسلمان قاضي وژلی و. دغه مسلمان قاضي د برما د مشر آنګ سان سو چی نږدې سلاکار هم و. محکمه 2 نورو کسانو ته چې په دې قتل کې د لاس درلودلو شک پر کېده د بند سزا ورکړه او امنیتي ځواکونه په یوه 5 مشکوک کس پسې ګرځي چې تر اوسه یې ځای ځایګۍ نه دی معلوم.
او وروستۍ خبر ده چې په روسیه کې چارواکو یو امریکایي پانګوال د اختلاس په شک بندي کړی دی. د محکمې یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مایکل کالوی په نامه دغه پانګوال د 5 مې پر ورځ د کمپنۍ د نورو غړو سره یو ځای نیولی دی. محکمه نن پریکړه وکړه چې آیا دغه امریکایي پانګوال په بند کې وساتي او کنه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت تر تلونم. اجرائیه رئیس عبدالله له افغانستان څخه د بخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وټولو ډیر شمې کلیزې غونډې ته وویل له افغانستان څخه د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د وټولو احتمال شته. هغه وایي د دغه سي یو حالات په صورت کې حکومت باید ټول هغه سیاسي مشران چې اساسي قانون او د نظام سره کوم ستونزه نه لري په یو ټغر راټول کړي. په مکړه په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال د رپورت ته
اجرای رئیس عبدالله چې د افغان حکومت او د پارلمان له یو شمېر چارواکو سره یو ځای نن د جمعې په ورځ پارک کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو د 10مې کلیزې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې په دغه هیواد کې د مشتو بهرنیو ځواکونو سرښندنه د یو ګډ دښمن د ځپلو لپاره وسایله، افغانستان کې د دغه ځواکونو شتون د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو شتون پر خلاف د یو ګډ ګواښ لامل وګڼه. ښاغلی عبدالله افغانستان څخه یو شمېر بهرنیو ځواکونو وتلو احتمال یادونه وکړه او دغه سي حالت د رامنځته کېدو په صورت کې افغان حکومت څخه په یو ټغر د افغان سیاسي مشرانو د راټولولو غوښتنه وکړه.
اما در شرایطی هستیم کې احتمال خروج یک قسمت از این قوت ها وجود داره.
خو په داس شرایطو کې یو چې د دغه ځواکونو د یوې برخې د وتلو احتمال شته دي، دلته څه وشي او باید څه کار وشي چې دا جبران شي؟ ومې ویل چې د دې تر څنګ کوم ټکي چې زموږ تر منځ ګډ دي، د افغانستان اسلامي جمهوریت، بلواک افغانستان، افغانستان د افغانستان د خلکو حقوقو سره، د عدالت په سیوري کې، افغانستان او افغانستان چې ملي اردو لري.
اجرائیه رئیس ویل چې افغانان د دې توان لري چې آیا په دغو مسلو به سره موافقه وکړي او کنه. هغه ویل که داسې توان نوی نو بیا پر افغانستان د تاریخ ترخی تجربی تکراری دلش پارک دی غونې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې افغانان ته دغه ورځی د مبارکۍ د ورکولو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په مسالم خبرې کړې او ویلې چې لنډمهاله سولې ټینګېدو پر ځای د تلپاتې سولې د لپاره کار کوي.
سولې چند روزه اقلیت محور است و اکثریت بزرگ جامعه یعنی زنان، جوانان و طبقات محروم را نادیده میگیرد.
جمهور رئیس غنی ویل هغوی چې په افغانستان کې پر افغانانو تپل شوی بهرنۍ جګړې ته جهاد وایي د دغې ادعا وخت نور تیر شوی دی. همدې غونډې ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیت په خپله وینا کې وویل چې نړۍ او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې پوه شي چې افغانان د چا غلامان کیدلی نه شي. ښاغلی مسلمیت په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه هم وغږېده او ویې ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. فضل هادي مسلمیت د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت د اسازو د نه ګډون مسالې یادونه هم وکړه. وی ویل چې اتلس کاله وړاندې د بن په کنفرانس کې طالبان له پامه غورځول شوي وو چې پایله یې روانه جګړه ده. هغه ویل که افغان حکومت په دغو خبرو کې له پامه وغورځول شي نو سوله به ټینګه نه شي او جګړه به دوام ومومي.
هغه دوستان چې د حکومت سره علاقمندي خبرو ته نه لري کوشش کوي چې بیرون د افغانستان د ملت نه د طالب سره یا د نورو بخشونو سره د افغانستان په نمایندګۍ خبرې وکړي. زموږ ته خواهش داده چې د افغانستان حکومت صحیح ده چې کمایو کاسته بلري د افغانستان د ملت استازیتوب کوي. د افغانستان د حکومت سپکاوی یا نفي کول د ملت نفي کول دغه سي حرکتونه متاسفانه دغه سي بدبختي لري چې بیا پایلې ډېرې سخت دي. که موږ تاریخ ته مراجعه وکړو اتلس کاله وړاندې په دغه خاوره او په دې کابل طالب حاکم د سیمې د یو هیواد نه پرته نور هیوادونو په رسمیت هم نه پیژند، دوه درې عربي هیوادونه. خو د بن په غونډه کې دغه یوه ډله یا یوه جنګي ګروپ چې هلته حکومت حاکم و په نظر کې ونیول شو بدبختي تاسو ګورئ چې اتلس کاله دوام کوي.
د دې غونډې سربیره نن د لوی جرګې په خیمه کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دېرشتمې کلیزې لمانځنې لپاره د شهیدانو د بچیانو د ملي مجمع په نوم یو خوځښت لویه غونډه جوړه کړې وه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د 1958 لمریز کال مرغومی په شپږمه د افغانستان پر خاوره پوځي تیری وکړ چې په دغه هیواد کې د نږدې لس کالو جګړې څخه پس د دغو ځواکونو وروستی قمندان جنرال بوریس ګروموف د مرغومی په شپږشتمه د حیرتان بندر له لارې له افغانستان ووت چې ورسره د دغه هیواد اشغال پای ته ورسید.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان څورزنی سوله نه غواړي، افغانان څورزنی سوله نه غواړي بلکې تلپاتې سوله غواړي. نوموړي دا څرګندونې نن جمعه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت وکړي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت.
له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د سلواغې پر شپږویشتمه په خپل خپور شوي پیغام کې ویلي چې څو ورځنۍ سوله اقلیت محوره ده او د ټولنې لوی برخې پکې له پامه غورځول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د لنډمهالې سولې پر ځای تلپاتې سوله راتلونکې ده او زیاته کړې چې نور هغه وخت پای ته رسېدلی چې بهرنۍ تپل شوې جګړې ته د دین په نوم جهاد وویل شي.
د پخواني شوروي متجاوز عسکر زموږ د خلکو د برحق مبارزو په نتیجه کې مجبور شول چې له افغانستان څخه ووزي، خو د افغانستان د سرنوشت د ټاکلو او د آینده لپاره د تدبیر په برخه کې زموږ د خلکو تشویشونو ته لازمه توجه نه شوه چې په نتیجه کې په نورو جګړو او مصیبتونو واوښتو. د افغانستان خلکو د دې لپاره د شوروي عسکرو د وتلو غوښتنه کوله چې د خپل ملک اختیار خپل وي او هر افغان د خپل رایې د استعمار له لارې د خپلې خوښې حکومت او نظام ولري او د دنیا د نورو ملتونو غوندې په سوله کې ژوند وکړي. طبعا زموږ د خلکو مقصد هیڅ وخت دا نه وو چې یو جنګ به ختموو او بل به پیلوو. هموطنان عزیز،
رئیس جمهور غنی وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو افغانان دا مهال یو برخلیک ټاکونکي وضعیت سره مخ دي چې د نوموړي په وینا په یووالي سره کولی شي جګړه او ناامنۍ پای ته ورسوي. ولسمشر غنی پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې امریکایي لوري او طالبانو د سولې په روانو خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی دی. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې که د سولې خبرې نتیجه ور نه کړي دوی به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي.
ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم. ما می توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی به جنگ و ناامنی نقطه پایان گذاریم و به صلح راستین و پایدار دست بیابیم. مردم ما صلح می خواهند، اما نه صلح شکننده و چند روزه. صلح چند روزه اقلیت محور است و اکثریت بزرگ جامعه یعنی زنان، جوانان و طبقات محروم را نادیده می گیرد. آنانی که به تحریک بیگانگان یا به منظور ادامه اقتصاد حرام سودای تضعیف نهادهای ملی و
قدر من اوریدونکو تاسو د ولسمشر غنی سرګندونی اوریده تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه اوري. اوس هم د کندهار څخه یو راپور درته لولم. په کندهار کې د پولیو دوهمه پیخه شوه. کندهار په افغانستان کې لمړنی ولایت دی چې د پولیو پیخه سږ کال پکې ثبت شوه. پامکر په دې حکله راپور ده.
روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو د نوې پیښه د هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې رامنځته شوې. ګوزن وهلی ماشوم 15 کاله عمر لري او هلک دی. د غورک په ولسوالۍ کې تر 10,000 زیات کوچنیان د یو کال څخه د زیاتې مودې لپاره له واکسین څخه محروم پاته وه. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلی ماشوم په خپل ټول عمر کې یوازې 2 ځله واکسین ترلاسه کړی وو. د زیاتۍ چې د غورک په ولسوالۍ کې به د دې نوې پیښې په غبرګون کې د واکسین یو خاص کمپاین په نږدې راتلونکو ورځو کې عملي کړي.
راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې څه فبروري اتلسمه ده هلته به کمپاین موږ ترسره کړو. موږ نور ټولنه هم له کندهار هم کېدای شي بعضې کسان هلته واستوو او هلته به کمپاین د دوشنبه په ورځ باندې وشي د څلورو ورځو لپاره. کمپاین په تطبیق کې به انشاءالله څه مشکل نه وي.
روغتیایي مسولین وایي چې ګوزن وهلی ماشوم په وروستي ځل 18 میاشتې مخکې د سفر پر وخت واکسین شوی. غورک د روزګان ولایت له دیراوت او د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ سره په سرحد کې د کندهار غرنۍ ولسوالۍ ده. تیر کال په روزګان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې او په هلمند کې څلور مثبتې پیښې ثبت شوې. تر دې تازه پیښې درې اونۍ مخکې هم د پولیو بله پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې یوه 2 کلنه ماشوم نجلۍ پکې ګوزن وهلې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن ویروس د ماشومانو روغتیا ګواښي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه اوري. اوس هم یو راپور د امریکا د سیاسي وضعیت په حق لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي نن د ملي بیړني حالات د اعلانولو په اړه خپل پلان اعلان کړي. نوموړی به په دې سره د کانګرس له هوکړې پرته له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړي. جمهور رئیس ترامپ دغه څرګندونې 3 ساعته وروسته له هغه وکړې چې قانون جوړونکو د سرحد د امنیت لایحه تایید کړه، خو پکې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ غوښتل شوې بودیجه نشته. نور جزئیات په رپورت کې واورئ. د امریکا کانګرس د پنځشنبه په ورځ د سرحد د امنیت لپاره او د فدرال حکومت د بیا بندیدو د مخنیوي لپاره سرحدي امنیت لایحه تصویب کړه. جمهور رئیس ترامپ د جمعې ورځې تر پایه وخت لري چې دا لایحه تصویب کړي او سپینې ماڼۍ تایید کړي چې ولسمشر به هغه لاسلیک کړي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړی جان ایچ رادرفورد داسې
دا د ولسمشر لپاره ناکامي نه ده، بلکې د کورنۍ امنیت وزارت لپاره یو بریا ده او د سرحد امنیت لپاره یو مهم ګام دی.
په تصویب شوي بودیجه کې د 90 کیلومترو په اوږدوالي د موانع د جوړېدو لپاره 1.3 میلیارد ډالر منظور شوي دي، چې د جمهور رئیس ترامپ د 15.1 میلیارد ډالرو په پرتله خورا کمې دي. خو د ملي بیړني حالت په اعلان سره جمهور رئیس ترامپ دا صلاحیت لري چې له نورو برخو څخه د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ترلاسه کړي. د استازو د مجلس مشرې نانسي پلوسي د بودیجې د سند تر لاسلیک وروسته د جمهور رئیس ترامپ لپاره پیغام درلود. د ډیموکراتانو په ګډون یو شمیر نور په دې باور دي چې د جمهور رئیس ترامپ لخوا د بیړني حالت د اعلان په صورت کې به محکمې ته عریضه وکړي. د ډیموکراتانو دا کار خایي په اصلي معنا د رغونې چاري د 2 کالو لپاره وزنډوي. په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمیر غړي هم د ملي بیړني حالت په اړه زړه نازړه دي. ولسمشر ترامپ په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د دې دیوال جوړولو لپاره به مکسیکو پیسې ورکړي، خو مکسیکو له دې کاره ډډه کړې ده. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ډیر قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ څخه پښتو ماخمنی خبرونه د واشنگتن استودیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. او اوس هم د خبرونه بل رپورت درته لولم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماین پاکان وای د هغو خلکو شمیر چې په دغه جنگ ځپلې هیواد کې ماینونو وژلي یا ټپیان کړي دي چې طالبانو یې دي. په دې حقله پام کړی دی رپورت ته.
نهش کال کېږي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماینونو په پاکولو کې فعال ونډه لري. ملګرو ملتونو او انډیوالانو یې د پرسونل او ټانک ضد تقریبا 110,000 ماینونه پاک کړي دي چې 1.5 میلیارد ډالر ورباندې لګېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې ځمکني ماینونو او له جنګ نه پاتې چاودېدونکو موادو تقریبا 10,000 تنه وژلي او ټپیان کړي دي چې ګڼ شمېر قربانیان یې ماشومان دي. په داسې حال کې چې تلفات پوره کم شوي دي او ملګري ملتونه وایي په دې وروستیو کلونو کې تلفات بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماینونو د کاري خدمتونو یا UNMAS د پروګرام منتظم پیټریک فروچت په افغانستان کې دی. دی وایي په 2012 کال کې په میاشت کې په 60 ډول د تلفاتو اندازه 6 تنو ته رسیده. دی وایي په 2018 کال کې د تلفاتو شمیر زیات شو چې څه باندې 150 تنو ته ورسېد. د امریکا غږ ته وویل علت یې د طالبانو لخوا د نویو ماینونو ایښودل دي. فروچت خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The United Nations established as of about 2010 that the Taliban movement was manufacturing improvised landmines inside Afghanistan and deploying them inside Afghanistan. That has been denied by the Taliban movement, but we stand by the statement.
ملګرو ملتونو تقریبا په 2010 کال کې تایید کړی و چې طالبان د نن په افغانستان کې ماینونه جوړوي او بیا په دغه هیواد کې دي. طالبانو ورنه انکار وکړ، مګر موږ په دغه وینا باور لرو. د برتانوي اکاس ګیلیز ډولی په 2011 کال کې کله چې په افغانستان کې په مین وخوت دواړه ورنونه او څنګلې له لاسه ورکړه. د جنگ د میراث د بنسټ د اجرایه د رئیس او مؤسس په حیث په درسته نړۍ کې د مینونو نه د ژوندي پاتې کسانو په وکالت کار کوي. د ویني چې ډېرې زیاتې پیسې د مین پاکۍ په فعالیتونو لګېږي او په میلیونو نورې په درملو لګېږي. ډولی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
But what I've seen is this huge gap in what happens to the survivors of landmines after that. The sort of the motto that I've always used is there's no point saving a life if you don't give somebody their life back.
څه چې ما په دغه پراخ واټن کې ولیدل هغه دا دی چې د مانون نو وروسته ژوندۍ پاتې کسان ته څه پیښ شلو. هغه شعار چې زه هر ورځ استعمالوم دا دی که یو څوک چاته خپل ژوند بیرته ورنکړي د ژوند ژغورل معنا نه لري. ډولی وایي هغو خلکو ته چې په خپله اشتباه معیوب شوي نه وي فرصت باید ورکړی شي چې خپل حیثیت بیرته لاسته راوړي. دوی ته باید په مسلکي برخه کې روزنه ورکړی شي چې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. دی وایي د جنگ د قربانیانو سره باید ضروري مرستې وشي چې خپل ژوند له سره پیل کړي او د ټولنې ګټور غړي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. اجرای رئیس عبدالله له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د وتلو دیرشمې کلیزې غونډې ته وویل له افغانستان څخه د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال شته. هغه وایي د دغسې یو حالات په صورت کې حکومت باید ټول هغه سیاسي مشران چې اساسي قانون او د نظام سره کومه ستونزه نه لري په یو ټغر راټول کړي. پام وکړي په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال دی رپورت.
اجرای رئیس عبدالعبدالله چې د افغان حکومت او د پارلمان له یو شمېر چارواکو سره یو ځای نن د جمعې په ورځ په ارک کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو د دېرشمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې په دغه هېواد کې د مشتو بهرنیو ځواکونو سرښندنه د یو ګډ دښمن د ځپلو دپاره وستایله. افغانستان کې د دغه ځواکونو شتون د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو شتون پر خلاف د یو ګډ ګواښ له امله وګڼه. ښاغلي عبدالله افغانستان څخه یو شمېر بهرنیو ځواکونو وتلو احتمال یادونه وکړه او دغسې حالت د رامنځته کېدو په صورت کې افغان حکومت څخه په یو ټغر د افغان سیاسي مشرانو د راټولولو غوښتنه وکړه.
اما در شرایطی هستیم کې احتمال خروج یک قسمت از این قوت ها وجود داره.
خو په داس شرایطو کې یو چې د دغو ځواکونو د یوې برخې د وتلو احتمال شته دي، دلته څه وشي او باید څه کار وشي چې دا جبران شي؟ ومې ویل چې د دې تر څنګ کوم ټکي چې زموږ تر منځ ګډ دي، د افغانستان اسلامي جمهوریت، خپلواک افغانستان، افغانستان د افغانستان د خلکو حقوقو سره، د عدالت په سیوري کې افغانستان، او افغانستان چې ملي اردو لري.
اجرایي رئیس ویل چې افغانان د دې توان لري چې آیا په دغو مسلو به سره موافقه وکړي او که نه. هغه ویل که داسې توان نوی نو بیا پر افغانستان د تاریخ ترخې تجربې تکرارېدلی شي. پارک دې غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې افغانانو ته دغې ورځې د مبارکۍ د ورکولو تر څنګ په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې کړې او ویلي دي چې لنډمهالې سولې ټینګېدو پر ځای د تلپاتې سولې دپاره کار کوي.
سوله چند روزه اقلیت محور است و اکثریت بزرگ جامعه یعنی زنان، جوانان و طبقات محروم را نادیده میگیرد.
جمهور رئیس غنی ویل هغوی چې په افغانستان کې پر افغانانو تپل شوې بهرنۍ جګړې ته جهاد وی د دغه ادا وخت نور تیر شوی دی. هم دې غونډې ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیت په خپل وینا کې ویل چې نړۍ او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې پوه شي چې افغانان د چا غلامان کیدلی نه شي. ښاغلی مسلمیت په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه هم وغږېده او ویې ویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. فضل هادي مسلمیت د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت د اساسو د نه ګډون مسلې یادونه هم وکړه. وی ویل چې اتلس کاله وړاندې د بن په کنفرانس کې طالبان له پامه غورځول شوي وو چې پایله یې روانه جګړه ده. هغه ویل که افغان حکومت په دغو خبرو کې له پامه وغورځول شي نو سوله به ټینګه نه شي او جګړه به دوام ومومي.
هغه دوستان چې د حکومت سره علاقهمندي خبرو ته نه لري کوشش کوي چې بیرون د افغانستان د ملت نه د طالب سره یا د نورو بخشونو سره د افغانستان په نمایندګۍ خبرې وکړي. زموږ ته خواهش داده چې د افغانستان حکومت صحیح ده چې کمی او کاسته بلري د افغانستان د ملت استازیتوب کوي. د افغانستان د حکومت سپکاوی یا نفي کول د ملت نفي کول دغسې حرکتونه متاسفانه دغسې بدبختۍ لري چې بیا یې پایلې ډېرې سخت دي. که موږ تاریخ ته مراجعه وکړو، اتلس کاله وړاندې په دغې خاوره او په دې کابل طالب حاکم د سیمې د یو هیواد نه پرته نورو هیوادونو په رسمیت هم نه پیژند، دوه درې عربي هیوادونه. خو د بن په غونډه کې دغه یوه ډله یا یوه جنګي ګروپ چې هلته حکومت حاکم و په نظر کې ونیول شو، بدبختي تاسو ګورئ چې اتلس کاله دوام کوي.
د دې غونډې سربیره نن د لوی جرګې په خیمه کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دېرشمې کلیزې لمانځلې لپاره د شهیدانو د بچیانو د ملي مجمع په نوم یو خوځښ لویه غونډه جوړه کړې وه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د 1958 لمریز کال مرغومی په شپږمه د افغانستان پر خاوره پوځي تیری وکړ چې په دغه هیواد کې د نږدې لس کالو جګړې څخه پس د دغو ځواکونو وروستی قمندان جنرال بوریس ګروموف د مرغومی په شپږشتمه د حیرتان بندر له لارې له افغانستان ووت چې ورسره د دغه هیواد اشغال پای ته ورسېد.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او استلې ګټې هڅې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کمولو په هکله هر اړخیزه څېړنه کوي. د قندار روغتیایي مسؤلین وایي د غورک په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر پور او بلایوزه مرستې ورکوي. هند خبرداری ورکړی ده چې په کشمیر کې د ځانمرګ برید په ځواب کې به سخت اقدام وکړي. امریکا هم دغه برید خندلی او د پاکستان یې غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې د تروریستانو د پټېدو ځایونه دي له منځه یوسي. امریکا غواړي چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف ائتلافي ځواکونه لا پسې پراخ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي نن د ملي بیړني حالت د اعلانولو په اړه خپل پلان اعلان کړي. په برما کې محکمې دوه کسانو ته د مرګ سزا ورکړه چې د یو مشهور مسلمان قاضي په وژلو کې لاس درلود. او په روسیه کې چارواکو یو امریکایي پانګوال د اختلاس په شک بندي کړی دی. د محکمې یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مایکل کالوی په نامه دغه پانګوال یې د پنجشنبې په ورځ د کمپنۍ د نورو غړو سره یو ځای نیولی.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونه لومړی برخه البته پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې دوام لري.